پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو ستوډیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼۍ څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل سوی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. په دې یو ساعت خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه سالم محمد صالح تر دې مالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل سوې د امریکا ولسمشره د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک نه پاک رای سره جدا کړو او حق حقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري، دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وجل سوي دي. د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د ولي ویان وایي وجل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو این ایچ سی آر پرون په یمن کې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتنه وکړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کې د چې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي اغیانو او د یمن حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ملاتړ کوي پرون د دویم ورځې لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرون یې ویلي ټرمپ شاید د دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تیرو 3 کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف دانفورد ځای ونیسي. اټکل کېږي چې ډانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې خپل دندې لیرې سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکو وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړي اونۍ کې دغه غږونه ثبت کړي او ځکه ته لیږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1400 څخه تر 1400 کیلومترو پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 16 پر مریخ کېناستله. دغه وسیله 16 میاشتې مخکې یعنی 53 میلادي کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که تاسو غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې سته پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاوسین مرتضوی
ما نو کومیته دارم که یعنی دوغ مشوره سره تشکیل نده که یکش کومیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي.
دا د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې خبرې به حکومت کوي خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. د پداسل کې د چي یو شمېر سیاسي ګوندونو وایي چې د حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دوی ته د منلو نه دی او خپل به یو پلاوی وټاکي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راټول کړی دی چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړه دی. تورمان صاحب، که تاسو د په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایئ چې د افغانستان ولسمشر مانی
تاسو یو د ازادۍ رادیو ریډیو ته سلام پوړند کول سره لکه څنګه تاسو هم ویل له هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر مانی د جنیوا په ناسته کې دغه پلاوی اعلان کړ د پدې سره ناندري روان دي. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمي ټاکلې دي او یوازې یاد پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو صلاحیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د وایم راستیال شاه حسین مرتضوی شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل خو د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. خغلی مرتضوی وای
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمان
د وی د حکومت مرکشی پلاوی په جنیوا ناسه کې رسمان اعلان شوی دی او د حکومت د سولې د پلان سره سم موږ یو کمیټه لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټې و سیاسي ګوندونو دا چې د خبرو په پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي او خبرې به حکومت ور سره کوي.
مذاکره کننده شخم مشخص شوی.
خغلی مرتضوی د سرګندونې وروسته لاغي کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه ویلي طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو دولس کسیز پلاوی رسمان اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنې یو شمیر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې په غړو یو ور بیا فکر وشي. سیاسي ګوندونه هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره بیا کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلاق ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. نوموړي وویل دی وی ګوندونه ناچاره شول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خغلی قلق په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي خو وی ویل چې دغه پلاوی په حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. فریباجان دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشمه کوم چې د ولسمشې مانی لخوا خبره شوې راغلي چې په یاد پلاوی کې به بدلون او زیاتواله دا راتللی شي، یعنی دا قید کړی نه دی هغه دولس کسان لپاره. بله
بلې ارزیاته مننه کوم. اجمل تورمن وو چې وایي د افغانستان ولسمشي مانی وایي چې د طالبانو سره د سولې مرکزی پلاوی ورلمخه په جنیوا کې ټاکل شوی دی، یعنی د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه په دې وروستي کې جوړ شوی و. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر وښتل سي. بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوی مرکزی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له شغل امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې د همدې انتقادونو په اړه او د حکومت لخوا د سولې د مرکچي د ټاکلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ول څو کوری سي د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی باغه پلي کوي. د سولې موضوع ډیر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسیس وي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشي مانی چې وي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه دولس کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده، دلته سي د مختلف خواوې خپل نمائندگان پکې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلک به اعتماد کیږي اما مهم سری د افغانستان دي دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړي. یعنی
فکر کوي چې یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کونور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زمو په انځر په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دي سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دومه کټګوري مجاهدین دي عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځ د دولت کسه دولت کسي د ګروپ څخه د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه د ولس شپږنوي اف د اف ام پرسل شریف پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي او د غرس کولای سي زموږ خبرونه د زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یو مطلب او راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام اوس بل فیروزه عزیزی څخه تر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکل په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید شوی دی. د دغه ریاست مشر نور الله سباون د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولایت کې شپږ سوه کسان د شاتو کاروبار کوي او له دې درکه د خپل کورني اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ زیات عواید هم ترلاسه کوي. دا نوموړي په خبره په دغه ولایت کې تولید شوي شات یوازې په هیواد دننه یو شمېر سترو ولایتونو لکه پکتیا، کندهار، بلخ، هرات او تر ډیره کابل ته لیږل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچۍ 300 فارمونه شته چې تر راتلونکو کلونو به دا شمېر زیات شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه هم برابره کړي. د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د څلور ولایتونو د لاسي صنایعو ګډ یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد نندارتون د پرانستلو هدف د یو شمېر ښځو لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې د بلخ، سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو شپېته غرفې پرانستل شوې وي، خو د دغو سوداګرو او متشبثو ښځو ستونزې بیا د امنیت نشتون، بازار ته نه لاسرسی او تولیداتو ته د بازار نشتوالی دی. د ښاغلي قاسمی په وینا دا نندارتون به د ښځو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیم منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 480 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 490 افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ شپېته پوله، یو ترکی لیره 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
فیروز عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. ورځو یو نړیوال موضوع ته. د یمن حوثي یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دی. حوثیانو د غرض د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانستل غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځ کړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثي یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبري د پنځمه رئیس په سویډن کې پیل شوې دي. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوی دی د یمن حکومت ته د هدیده بندر سپارل رد کړی دی. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هدیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب پاړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هدیده بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکي پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگ از نات مانومنتس اتس یو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ورسو د کابل ورځپاڼو ته چې نن زموږ همکار حمید محمد کتنه ورته کړې ده په دغه ورځپاڼو کې تر ډیره د سولې د هڅو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې لیکل شوې دي. دا چې څه دي حمید محمد به راته وایي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره پر روانو هلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې په اړه پروسو پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کې لیدل چې امریکا پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ورځپاڼه طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی ده چې په قطر کې د زلمی خلیل زاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه ده شوی او همدا لامل ده چې ښاغلی خلیل زاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ییز فشارونه زیات کړي. هیواد دولت ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی ده چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره په خپل اراده کې جدي دي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیل زاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملارمن ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجه وې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیل زاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تیرې سه شنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی وو. د کابل پاتې ورځپاڼو د کابل ولایت د باطل شو رایو د بیا شمیرنې په اړه پر نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرودانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونو پریکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پراخو درغلیو فساد او د انتخاباتو د کمیسون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلې ده چې اوس چې دا کمیسون ارکړې شوی چې له خپلې پریکړې ورواوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولې چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې د ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملارمن ورځپاڼې بیا د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه بحث کړی خو د انتخاباتو د کمیسون د وین په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
اوس په پکتیکا ولایت ورسو د دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له لسګونو کورنیو بې ځای سو کورنیو سره خوراکي مرستې سوي دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه مرستې پرون په مستحقو کورنیو باندې وویشل سوې. د همدې موضوع جزئیات حبیب رحمان تاثیر راکوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هر کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو درې بوشکې غوړي دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوی ماجرینو لکه د پیر کوتی ګومال یا نچ کوم کډوال رغلی ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 په مينون ته غذایی مواد توزیع شو چې هر بسته معادل دی 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او په بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته پاینده په وک ورکړو.
شاغلی ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسولینو مننه وکړه او له نورو مؤسساتو یو غوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس به هم د ساینس ټکر ته ورسو او دا به واورو چې یو هوایی شرکت دی، البته د الوتکو د تولید شرکت دی، چې غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپترو او ډرون ترمنځ وي. دا چې د دې جزئیات څه وي اسمت سروان به راته ووایي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپتر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپتر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپتر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3 مایله دی او 1300 مایله پرله پسې سفر کولی شي. پلیم 225 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت د هلیکوپترونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات ګنور ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن ورځي سبا راځي نن ورځي سبا راځي په هغې باندې دوکا ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کړئ. وسلام.
زاده کنه کیسه خبر کوم. ماشین مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې پرز ودا دی لسم تاریخ دی. هیڅ معلومات نه ستکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یم. داغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری. وسلام. داغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه جنرال جمالدین زوی. موږ خواهش لرو چې دا ماجر څه چې دا هر څه کوم کنه سیږي د فاروادي بو سره پر مخ باندې نه سیږي. دا هر څه خلاص شي ټول د باران برای تر اوس پورې بل باران مو ستر اوس پورې د دوه سو زی هیڅ خو باندې نه رسې. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي و شي نه لري. دا ټول ماشومان چې خپل له دوه سرګو حال چې زه بیانوم چې یو خو په سرګو وینم دا خلک د دې څخه سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمه ورکی ته 100 خېمه وي 15 کې ورکی نه ست نه رسېږي نه کیږي. دا خلک دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لا زر ماجر دي. فدا زرو خلک چې دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي یې سم چې نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو اورېدل چې ازادي راډیو ته یې راستولې وه او پکې د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وې. یو یادونه کوم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ تل دا ویلې دي چې تاسو کولی سئ د خپل سیمو البته ټولنیزې ستونزې د ازادي راډیو سره شریکې کړئ. د زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې لکه ازادي اورېدونکو د خوا تاسو ته بیرته خبرې شو، موږ د اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو په دې سره رسیدو د کابل په وخت 12:10 ته اجمالاً په سټوډیو کې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا هرات ولایت چارواکی وی په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. دا ډېره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وایانده هیدر نورت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي وټاکله. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ بلخوا خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او ټمبل شخص بلل دی. او د کلوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي د روان کال اګست میاشتې تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلی هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د نیمروز امنیه قمندانې مدواتی دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پوری ارمن په مالدا او ملکی سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایی ډګر پولیسو بهر ته د نشې موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشې موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشې موادو یو شمیر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قومندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رډیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات خار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشې موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشو کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرام مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطرافو سره جمعولې شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تیرونۍ ازادۍ راډیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې و چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشې مواد او 2 لیټر الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تڼي رسنۍ ته وویل په لومړی پیخه کې دوه بیا بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشي څخه ترلاسه شول، او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 34 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایی ډګر پولیسو دوه تنه بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایی ډګر له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 415 او 526 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې د نشه‌یي موادو قاچاق کوونکي نیول کېږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیت قمندانې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنوي ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یو کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 18 لیټره تیزاب ونیول چې د نشئی موادو په جوړولو کې کارېدل، او په دوهمه پیخه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبو ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستري روغتون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخه ډول د نشئی موادو موجودیت ته دغه ټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو ته زنځیر واچولی وای، ځان بندې کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفي ورسته د خبرونې لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي ملا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشئی موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشئی موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې ملا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤول ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و، د تیرې شنبې په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تاریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوري کوي، د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي.
د نشئیو قاچاقبر هم وو او د هلمند د فراه او نیمروز د دې په نامه کې او کندهار لوی ناست ولرلو او دا د طالبانو یو غټ نظامي مسؤول و.
افغان او بهرنوی ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه را پدی خو په څو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 145 کارخانې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار ورستی چړنی خي چې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت نشئی مواد لمنځه وړي او طالبانو ته 200 میلیون ډالر زیان اړولې دي. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن غړي او د هلمند استاذي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملاود المنان له نشئی موادو څخه ترلاسه شوی عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر رواني جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتی او یاران نور ساوینه ته کوکنار ولکېدل هغه دوی کمیټه ورته درلوده دغه د خاص پیسي ورته کېدل بیا یو ځای تل دغه طرف ته خ بیا د تو راستول کېدل د جنگي ټول ډلو ته تختیمولې یعنی پرا ولایت د نیمروز ولایت د زابل روزګان او کندهار او د شمال غور وغه ولایتونو څو مازونه ټول د د خاص خ دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د د خو ور کول کېدل.
ملاود المنان په دې ورستوي کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یو هوایي برید کې ووژل شو. ښاغلی الکوزی وایي د ملاود المنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالی سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوردونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له درویو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسوخته، دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره یې د ابن سینا ضربسریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد چې له کلونو راهیسې نشه کوي، دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بیکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپل یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځل یې 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کو، اوس 45 ورځې موږ تداوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغیزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی، هغه په آخري ډرافت کې دی. انشاءالله کله چې پالیسی فاینل شي، هغه پالیسی به تطبیق ته دی انشاءالله. او د دغه دری لفظ د جلوګری د پاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې د هغه په عملی کولو سره به انشاءالله دری لفظ کچا هم مونږ راټیږي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 40,000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یې یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل ځاځي د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپل خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان و نه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډېر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضانو لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عارف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لارې د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کېږي، بله هم پیسته کنه د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډېره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډېر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د پکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه ته اجازه ورکړي چې داسې کم به پیدا شي، کم موږ تداوي کړي هم دي. خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالی ډاکټر ورسره موجود وي.
ډېر لامل د دوی د اعتیاد چې شی ده، مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي؟
دلته خو یو په پراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده، فوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محرومه دي. ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټول ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغه کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خو ولې احتیاط یو داسې مرض ده چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 80% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېرې کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی، ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
موږ ساحوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملای مامانو ته، دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د خلکو ګناه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې موږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلي دي، درملنه شوې ده، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وری تاسو درملنه یې کړې وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي، یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بیلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خو نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر زر په نشه یي موادو باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ام په 90.5 او منځنۍ څپو 2.6 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتبار شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نن مې بیت الحق دی کوټوالو د کری وسیدم، اول خو ناسکارو بالا په دولت کې ولاړو، سوار مکول بالا خو نه خامخا به کاری درن دوه سر به خواته ولاړو بالا بندرونه بو دی ته مم کتل مش چول دا بند څنګه مې لا یغه مې یو دود ول دغه یو دود ساغ چې مش پساس بالا خو متل کری و چې یو دود و سل دود به کاش خپل دی یو دود سه سړی مخته کیر دی نه په ول ورځ بس د په خوانی مې الله نه دی وس عمل او د عملي خدای پر کړی تون عملي ته خصوص کښنه لا په زغستر غن ګوري نه دونی قدر لري څنګه زلم په ستر غن ورته ګوري عملي نه زی شکر دا ګړې خو لا مر وسته کړای او که په دې کې څه وخت او کال بل کال برم تا ته مل میږي دا غالب نه دا وس مخ په لې وخت او خزړه غواړي خپل ام شو د زنجیر واچول وي ځان بندي کړی وي نغه څنګه تر ته خرڅینه بره خوند د شیطانی کسب دی کوز دانې نمر دراوته چیرې په ودا نه پسو نو دوه روپۍ سچ وسار او راز مر یو ورځ راځي یو میاشت څنګه تو ویو یو سلی دوا پیدا کو هغه ور راټو کو ویو نو کوز دانې مثال دراوته خو نه پس زنه یلمن هر سړی خپل یو کشر او ګرځید دوه سره اول ما ورته ویل چې مر سره مخ شین مر کښه نه ستل چې دا غي مر وستاره کم و چې وسه په خوې به دا وست دولت سم دا غشتنه ده چې شپخانه جوړه کی مثال دغه کار د خلګ ورک شل ملانګر کی و ورځ باندې کی بل ورځ لک مسلی قرارګه ورک ک بل بخیر خیره
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونه ته غوغواس د زهرو کاروان پورسته برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کېږي. بشیر په ورختې لکوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخته کېږي او د دوی کور ته د راتک پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قومندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښه شي دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
یا رسولتانا نن نشی دیر خوند وکر کور دی ودان چی یارانو تا دغسی ملمستیاوی جوڑوی خدای دی تل خان و دعلا را
مشیر جانا بس یاران دی جوندیوی مطل دی وی چی خانی پا یارانی بس دخستاس خوندی خوگو یارانو لبرکت خانیم
بشیر جانا تا جیب پخوا ملوستیا جوڑاولا نو نور یاران با دیام خبراول خوندن نپویگم چه ولی دی یاران ندی را خوکتی
ایز غم مکوا نور یاران میام خبر کری او را روان دی دوست زنگ و حلو چه پرلا رایو
زکت چه را روان دی نشاو میلال یارانو سر اخوان کوی چه یاران نوی آرز بیابان کاری
یار بشیر جانا گل خبر دی وکڑا ریختیام چه یاران نوی سڑی تا مانیم کندوالا کاری
غزل جانا یو بلا خبر میرا یاد شوه خبرشم چه کورا نیسی کسنگا
بس دست او بولا چه رانی ولی میده
گورا والگا تو که ما کوا دیتیا وای
ریخنیا وایم که این منی داده دای کوالا دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید با میتشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسونا دیم راکا
یار سلطانا بختواری چی اکسونا تیار پا جیب گیر سردی
یاره بشین جانا خدای دې ژوندای لره راکه څنګه دی راکه
ها دا دې وایخه بل کار وایه
بل ناس ونی وکه چې په دې کوانه کې د شاید په صفات ګوته ولګوا ها رنگ دا دې ما سره شته
یوانه چې زلورې خو به ګوته ولګوم تر دې خوای که زور وره
دا دې دغه څنګه ګوته ولګوا
دا دا ګوته مې ولګوا دا خو زلور پانی دی کنه
او زلور پانی دی پټول پړو باندې ګوته ولګوا ان دا څنګه ګوته ولګوا
دا دا دلته مې خلاصو
او خلاصو خیر ویسی
خاص ولدان ودی نو چې دا کور چیرې دی
دا کور تا تم در معلوم دی ډیر دی لیدلای دی دومره خبر تا معلوم دی لکه په کې اوسې دلای چی خو اوسې نه در خیا
عجیب ده دا وو کوم کور وی
ما پسې ګرځم د دې ډول غږ مو سبا واورې
چې دا به څوک وي
دا دی درغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه شي زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پرمې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته او خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومېږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سما د سلطان پیژنم لبل چا څه خبر کور رانی ولای وی ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړای
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله را ښکارا کړه تا ګوت ور باندې لګولې ده او ستا کسونه هم ور باندې لګیدلې دي
قومندان صاحب اشتباه نه شوه ده زه نه یم بل بشیر به وی
زه په هر څه پویم هم ته ستا یو ویډیو هم را ښکارا کړه تا په خپل خوخه او خنده د کور خرڅولو پر اسناد غوت لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سم ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورته به می واغوند بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سم ده ورشه خو ژر راشه چې نو وخت کیږي
و سړی ولی داسې ورختای په دروازه کې څوک خیرت خو به بي
بس خزي پوښتنه مکوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نو مونږ خدا کور نه خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قباله د ګوتو واکسونه لګیدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چالو فریب پر قباله زما ګوتو واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر با سواد سړی څنګه دې په پټو سترګو پر قباله ګوتو لګولا او واکسونه دې ورکول
لته به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانی ولای دی ته مو شاهد یې زه هم نشوم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
درنوردن کو هیله د چي دا جالب ډرامه مو خوښ شوی وي. لدې سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاته رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربان خدای سپارم. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.